Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېدې. نوریاس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي د میاشتې دوهمه ده، د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې ده. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن هم تر بې ساري انتخاباتي ناندریو وروسته پرون په واشنگټن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. جو بایدن د امریکا د شپږسل وختمو ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او وویل چې دې غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږي سیاست رامنځته شي لمخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شرز دافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قومندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتیکورو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبره د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره تر لیدو کتو ورسته کړی دی. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیري باسي ده. په داسې حال کې ده چې امریکا دې هېواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راټیټ کړی دی. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوب ډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. دا په تیر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېمه لوبه د جنوري په 24 او 28 ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. جو بایدن د امریکا د شپږسل وختمو ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. اتاویا کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د ده له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل،
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو. او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عیناً د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل په همدې نسخې هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د ولسمشر د پخواني ولسمشر د باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایډن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایډن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سلوکې لېږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دې هیواد د لوی رئیس جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. لکه چې دغه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې، درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان برګ ده، تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. هرات کې به ورښت وي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه دوه. مزار شریف کې هم د ورښت وړاندوینه شوې ده، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه شپږ. کندهار کې به بیا اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه دوه. او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه څلور اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغلې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. نوي ولسمشر جو بایدن هم پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي.
ګمان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي، اما د تعدیلات شاید په کراشي یې نه پوهه شي د سولې پروسه موثره کړي.
په دې اړه مو د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. د افغانستان ملي امنیت رئیس د ملي امنیت ستر سلاکار حمدالله محب وای طالبانو په ډیرو ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی او نه غواړي چې د سولې پروسه جدي مخته یوسي.
مونږ خو 15000 بندیان ورته خوشی کړل، په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دی کړی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو.
دلته صفایي کوم او نور شوبې خلاصوم، بندوم، نو صفاکاري دی او سودا د شیانو.
مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغله ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له ډونالډ ترامپ څخه د چارو واګې په لاس کې واخیستې. دا چې افغان چارواکو بایدن ته د مبارکۍ په پیغامونو کې څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیدکاته کړي دي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتوني بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دای زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلن شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او کنه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمېر سرتیري پرېږدي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا د شپکسل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا فکر کوي چې د افغانستان په پالیسي کې به د بایدن د ادارې په پیلېدو سره کوم بدلون راشي؟
ګمان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید پکې راشي لپاره چې د سولې پروسه موثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشرویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا دغې ترګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس بې بروي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه بدا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي او پیسې لپاره چې د مذاکراتو دپاره یو فشار رامنځته کړي.
بلې،
له بلې خوا د قواوو د وتلو موده به اوږده کړي.
بلې، تاسو اشاره وکړل چې د سولې لپاره به فشارونه زیات کړي. انتوني بلینکن هم وړمه ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون له سره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوي دي. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنګ زر ختم کړي، او د جنګ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي، کله چې ووایو پس په هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا یې نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لارې ګڼي د دې لپاره چې افریقا ضرور لې منطقه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی په ایجاب کې چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستله. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل، درې میاشتې تقریبا وهل چې کړن لار نهایی کړي. اوس هم د جنوري له پنځمې سره ناستې غواړي چې اجندا نهایی کړي، خو خبرې ډېرې پڅې زیاته پټه په درېدلې ښکاري. له دې سره له مختلفو لورو نه داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې منځګړي ته ضرورت دی. د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي، چې بدوی به فکر کوي چې فشار راوړي چې دغه خبرې نتیجه ورکړي؟
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی، ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري. راځه چې د تجاربه لاره ونیسو. طالبانو سره موافقه وکړه، په دې پس هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کوي، ځکه طالبان همیشه ویلي و څو چې خارجي قوا ونه اوسي موږ مذاکره نه کوو. دا لارې ونه مګر اوس فعلا دې ته راغلي دي. اکثر شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټول شي، ځکه د افغانستان ټول همزایګان ټول هغه کسان چې په دې دغه دي سره سلا دي چې امریکا مخکې له دې چې سولې موافقه وشي باید ونه وځي له منطقې نه. دا لاره دې ته هواروي چې د افغانستان د مې نه وروسته هم د امریکا څو قوای په افغانستان کې پاتې شي، او د سیمې د موافقې په اساس د همکارۍ په اساس باندې یو حل لاره راوځي افغانستان ته.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوریده سهار و بجیا و لست قیده و سمده افغانستان پرده نریوال و رسپانو تکتنه که و ملالای بشیر تبغاک شو.
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اووه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 18,000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته کم شوی دی. د پینټاګون د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4,300 ته کم شو، چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته شویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل شوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل شوې ده. برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10,000,000 کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي، او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1,000,000,000 پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ شوي چې د کار فرصتونه کم شوي او د خوړو بیې لوړې شوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري وړاندې به واوري چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن تر بیساري انتخاباتي ناندري وروسته پرون د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه او یو لړ څرګندونه وکړي. خو له دې مخکې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او هدفي وژنو ته زور ورکړی او نور دا ډله د دې تمه نه کوي چې د افغانستان حکومت دې ورته نور بندیان هم خوشي کړي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون پکتیا ته په سفر کې په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې کړي. نور حاله د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سرکار حمدالله محب وایي چې دولت 15,000 طالب بندیان خوشې کړل، خو هغوی بیا د افغان وژنې له دوام پرته د سولې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. حمدالله محب چې د چهارشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی و، د ملي اردو د 1,290 سرتېرو د فراغت د مراسمو په څنډه کې رسنیو ته وویل له طالبانو د سولې په اړه یوه خبره نه اورېدل کېږي. نو په داسې وضعیت کې دوی باید د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه ونه لري.
مونږ خو 15,000 بندیان ورته خوشی کړل، په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دی کړی. د سولې د پاره طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، جنگونو ته دوام ورکړی دی. په قندار کې، په هلمند کې، په اورزګان کې دا خلک جنگ کوي. د دې ترڅنګ په هدفي وژنو باندې چې په کابل کې تاسو وضعیت وینئ، په لوی لارو کې تبلیغات ډیر منفی دي. د سولې په اړه باندې یوه خبره تر نن اورېدل کیږي. نو په داسې وضعیت کې د نورو بندیانو د خوش کولو تمه باید ونه لري.
ډاکټر حمدالله محب د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبانو سره د اول پړاو د خبرو په شان دویم پړاو کې هم خبري معلومې پایلې ونه لري، د دولت اقدام به څه وي وویل:
نو مونږ آماده یو، تاسو وینئ ستاسو سربازان آماده دي. د دې مملکت دفاع پر مونږ باندې حق دی، او کوو به یې. که چیرته طالبان سوله کوي، د سولې دپاره زمونږ حیات لاړ دی. د دوی سره خبرو ته دوی د جنگ لپاره هیڅ مشروعیت نه لري. چیرته چې تفاهم لار خلاص وي، څوک جنگ نه کوي.
حمدالله محب په خپل خبرو کې طالبان تورن کړل چې د افغانانو شتمنی لوټي، ټولګټي تاسیسات ورانوي او د دې ځای وسلې او مهمات په نورو ځایونو کې خرڅوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سرکار په ټوله کې په سویل ختیځ زون کې امنیتي وضعیت ډاډمن او بالا خو ویل، یوازې په غزنی او میدان وردګو کې لږ وضعیت کړکېچن دی چې هغې ته هم توجه کیږي. بل لوري ته د یو شمېر مدني فعالان بیا دا ډول سفرونه هغه مهال اغېزمن بولي چې امنیتي ځواکونو سره کړې ژمنې په عمل کې پلي شي. دوی نیوکه کوله چې د حکومت چارواکو د درنو وسلو، چورلکو او نورو مهماتو د اکمال په برخه کې د دې ځای له امنیتي ادارو سره کړې ژمنې په پوره ډول نه دي عملي کړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
نن د آزادی په تاسو کې د اونیزه خبرونه ورده. په دې خبرونه کې بیا هم هغه بدلون چې په واشنگتن کې راغلی، پر دې خبرې کوو چې د جو بایدن نوې اداره به د افغانستان په وړاندې په سیاستونو کې بدلون راوړي او که څنګه. کولای شئ په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اتاویا کلن بایدن د امریکا تر ټولو زوړ یا پوخ عمره ولسمشر دی چې لوړه کوي. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کوم.
جو بایدن ته د امریکا د ستر محکمې قاضي القضات جان رابرټ د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19مې پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوړې مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي. د لوړې دا مراسم د کورونا وبا تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولس ته په وینا کې وویل، یووالی د مخته تګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه.
بایدن پر کانګرس د ډونالد ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سخت ورځې تیرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوي دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسي تاریخ هیلو نویوالی او حلارو اوراز ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړي په دغو مراسمو کې ډونالد ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په تیرو 1250 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی وو. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 69 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوری پال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ټرمپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوه هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسمو وروسته ټرمپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ، د اقلیم د بدلون او له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ټرمپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ